په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او د نن ورځې سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د لندې یا قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسط تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 مترو پوری اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لندې میاشتې د 11 او 13 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او امو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلي کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په 1400 مریض کال کې و پرمن کې افغانستان کې د نشې توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل دي سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستی راپور لمخې د دې هواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیل کې یو ور بیا صنعت زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبریالانو، د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د ښځو د ونډې د اهمیت او له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډه ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا د ښځو د حقوقو په مسأله کې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنۍ د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یو عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونې کړي یو کلکه ژمنه په کار ده. شام دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجې او د بنګلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغه سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تیر جمعه پیل سوې او د لیندۍ یا قوس پر 13 ختمیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعت خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نسوه او د ژمي راتګ دوی اندېښمن کړي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپور نوی پورتورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په کار ته شي داسې سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نه شي او سکینر سکین کېږي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د اگزیټ شي او د آزادانه طور باندې ځي راځي.
افغانستان کې د ژمي پر مهال د ګازو نیولو په نتیجه کې د مړینو شمیر زیات شوی. په بهرنیو مسایلو کې دا راپور اوري چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په اصل کې چې ژمی پر رسېدو دی ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسونکي ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 20 میلیون افغان وګړي سمدلاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د جمیل رانیږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیايي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی وو تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي. ما خپله ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي دغه ستونزې رسولې دي. حتی کندهار ته زه لاړم چې هلته هم 12 شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته له نږدې نه وګورو. مالې متاسفه یم په بعضې مشکلاتو باندې موږ ونه شو کولی. ما نه په ورقه ارز واخیسته.
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای د پوښتنې ته ځواب وایي
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د حساب له مخې لاس ته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ترجعات النكبي بنان هذا حقوق د متقاعدين نوازل سبيدي يقولون السلام أو أسلي حقا نمكي أو بايدور توركس
اوس چې جمعې په درشل کې دی یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوی دي ازادۍ رادیو ته دردونکي پیغامونه راستولی دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ رادیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي
امارات اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په پکې ورځې هلته ورسکې د ازمالیې د سر پزري شهر کې نهڅه تقاعد راسته
طالبان نه پرېږدي کارګري نهسته بیا کله چې لاړ شو بیا دوه سم کارګري وکړو هغه هم نه پیدا کېږي دا زمونږ متفایدونه خرابه ده اولادونه وایي چې پلاره مونږ ته ریپورت واخله مونږ سپورټ واخله وایته نه ده روسه مونږ بیخي درد به لرئ
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ممردل چې د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې غړي وایي چې د ژمي راتګ ته اندېښنه لري او له کلونو راهیسې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ژمي پر رسېدو او د هوا په سړېدو سره هر کال د ګازو نیولو له کبله د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېږي. ځینو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډبرو سکرو سوځولو او د ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوي نشتون د دې سبب سوی چې په ژمي کې ډیری کورنۍ له دې درکه مسمومي یا هم مړې سي. نورحال په دې راپور کې
ډیری افغان کورنۍ د زمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرکزوب له ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیته سونتوکو کارول او بې احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیری کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمې کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره په کې سوځوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمتوګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. پایت په دې اړه خلکو ته م په هوای ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سونتوکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د ترزوې په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچو کوکومو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی پیل کړی و نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی و. کله چې غشتل ګاز ولګوي یو دم اور لګیږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وې نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
مثلا از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نوموړي زمو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د نور ماو استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري غازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د غازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د غاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل غاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسایی که مثلا در خانه سیزوال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاده فضا کې کیږدي چې مونوکساید غاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د غاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید غاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولېږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او غازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. راپورونه وایي چې د سوریې د حلب شار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبې په ورځ پر دوو لویو ښارونو حلب او ادلب حمله پیل کړې او پرون یې د حلب شار ډېرې برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا هم راپور
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیکاپ موټرو کې ګرځېدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی دې ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو یې پر وړاندې ډېر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنګیالي او د ملکي وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتي دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیز لکلیو او بانډو وایستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سوله ییز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیتد پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتيي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
له خبرونو ور اخوا
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تاګ را تاګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ټاټ یا ټي ای ډي په نوم د دغه سند له مخې موټر چلوونکي کولی سي لی ویزې او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تاګ را تاګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هر شپږ میاشتې کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په تورخم کې د کاستم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کاستم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې د اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو باندې وخت لګي او په کار ده چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره ترسره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثره نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسټم لخوا دا بینری لګېدلی وي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایرکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلي دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په څلرویشت ساعته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سا کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفر او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار ده ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دینه نه و چې کله راکیو زی ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کومه دا په خبره پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي فار حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار دی دارو کاوتونه ختم کړی شي
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډي خونی او د ادارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو له وجې امپورټ او اکسپورټ رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانې پیدا کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په وروستیو اعتراضونو کې ځینې افغان وګړي نیول سوي دي د دې وزارت ویان دی په یو خبري غونډه کې ویلي چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني کار دی خو په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه یو لړ څرګندونی کړی دی سنا ککړو نور تفصیل
په وروستیو اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستاني چارواکو د ادعا په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر شر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تیرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هیڅ برخه نه درلوده د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې آخر نیولی دي تظاهرات یو په پرشی کې لاس نه لري دوی دا ټوله همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي کوم خلک چې امریکې کیسونه لري مخکې د امریکې سفارتخانې کومه لیتر چې ورکړی وو دا لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسه هم نیوکه وکړه ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم پرون ما ته پولیس دوه ځل اختارونه ورکړل چې تا نیسو وویل راشه موږ کوم مجرم نه یو موږ په یو سیار درې کال دی موږ سیو یو ثبت شوي یو موږ ډېر پریشان یو یو سل څو کسان نیولې ده یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ موږ ښځه موږ اولادونه ټول نه خوراک دی نه موږ آرام یو نه خوب کوو بلکل پریشانو
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده چې موږ مهاجرین یو د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نور مې دمه ورکړي اوس موږ څنګه وکړو مجبوریت نه دلته راغلي خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري وږي دي
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28مه خپور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ساعت